خسرګنۍ نیک او بد رویه دنګور په ژوند څومره اغیزمنه بولي.
زمانوم صابر مومند د چلستون اوسیدونکی یم. هر کورنۍ باید د یو بل په وړاندې ښه چلند او احترام وکړي، په خاصه توګه د واده کړې ناوې په وړاندې د غونډې کورنۍ رویه او برخورد ښه وي.
نثار احمد صافی مینوم د کابل احمد شاه بابا مینه کې ژوند کوم. هر کورنۍ باید ننګور پردی و نه غنی، لکه په کورنۍ کې چې د نور غړو قدر وی، لکه د مور، د ورور یا د خور، همداسې باید ننګور ته هم درناوی، احترام او قدر وشي.
نوم می هدایت الله ده، د ننګرهار به سده ولسوالۍ اوسیدونکی یم. که هر کورنۍ د خپل زوی خوشحالي غواړي او ترڅنګ په خپل کورنۍ کې نظم او دسپلین غواړي، نو د کورنۍ ټول غړي دې له راواده شوې ناوې سره خبر خورد او ښه چلند وکړي.
د خسرګنۍ او انګور ترمنځ مناسب چلند ډیر مهم دی. که چیرته دې چلند ته سمه پاملرنه ونه شي، نو منفي اغیزې د انګور او زوی په ګډ ژوند پریوزي او ممکن د دوو کورنیو ترمنځ د ستونزو، تاوتریخوالي او ان کله د دښمنۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې خلک دې چلند ته سمه پاملرنه نه کوي او کوم ټکي دي چې په دې چلند کې په پام کې ونیول شي تر څو د کورنۍ نظم خوندي وسي، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وکمې جبرخیلې د ښځو له فعالې او د مشرانو جرګې غړي مینا شیرزاد سره په مرکه کې شریکې کړې دي. تاسو ته د اورېدو بلنه درکو.
اغلی شیرزاد، که په سر کې دا راته ووایاست چې د خسرګنۍ او انګور ترمنځ سالمې اړیکې او چلند څومره مهم او اړین دي.
یوه ناوې چې د خسر کور ته ودیږي، هلته په ډېرو یو لویو هیلو باندې هغه خپل پلار کور پرېږدي او د خسر کور ته ځي، نو لازمه دا ده چې خواښې، خسر، لورونه او په څنګ کې خسره اندریندې ډېره ښه رویه ولري. خسر او خواښې لکه څنګه چې خپل اولاد ته په کومه سترګه ګوري، خپلې لور ته ګوري، او کومه هیله چې لور ته لري انګور ته باید هم ولري. او همداسې چې لیور خپل خور ته په کومه سترګه ګوري، هماغه سی خپل وریندار ته هم په هماغه سترګه باندې وګوري، یا اندریندې هم د یو خور په توګه باندې هغې ته خطاب وکړي. او چون د یو محیط نه بل محیط ته انسان چې ځي، طبعا بعضې تغییرات او تبدیلات په محیط کې شته دی. د هر کور کړنې، سلوک فرق کوي د یو کورنۍ د بلې کورنۍ سره. نو شاید بعضې ستونزو سره یوه ناوې د خسر په کور کې مخامخ شي. د مثال په ډول باندې د پخلي په برخه کې، د کور د نظافت او د پاکوال په برخه کې، نو تل باید دې سره همکاري وشي، هغه تشویق شي، هغه خدای مکه سپخې ستوري ورته ونه ویل شي، او همیشه هغې سره په یو ډېر ښه سلوک باندې چلند وشي، په یوه ښه ژبه ورسره ټول وغږېږي، او همیشه هغه داسې نه کړي چې خدای مکه یو خطاب ورته وکړي چې ته په کار باندې نه پوهېږي، ته د مور صحیح تربیه کړې نه یې، ته د بل کور دپاره نه وي. نو دغسې سپخې ستوري بالاخره سبب دې کېږي چې اړیکې خراب شي او لوی لوی ستونزې او نورې ستونزې رامنځته چې بالاخره د جدای سبب وګرځي. سال لفظي شخړې بعد بالاخره دا شخړې په ډېر لوی جنگ باندې بدلېږي، حتی د دوه کورنیو د دښمنۍ سبب هم ګرځي. او دا ناوې دونه بدبخته کېږي کله چې دې ته مجبوره کېږي چې د خسر کور ترک کړي او د پلار کره کښېني. نو لازمه دا ده چې موږ او تاسو په خپل کورني ژوند کې تل د نورو اولادو ته د خپل اولاد په توګه باندې سترګه ورته وګورو، د بل چا خور ته د خور په سترګه باندې وګورو، او تر څو پورې چې موږ وکولای شو یو سالمې کورنۍ رامنځته کړو او سالمه کورنۍ او سالم اولاد هم خپل ځان ته هم ټولنې ته وړاندې کړي تر څو چې خوشحاله ټولنه ولرو.
چلان اغیز د انګور په ژوند ته ځانګړې شوې وه. هم دومره وه تر بیا مو په لوی او بهونکي څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د سولې له خبرو سره د ملي دسترخوان دره کم نه معلومیږي. لویه مشورتي جرګه هم راغله او لاړه، نه یې چا خبره ومنله او نه دوی په خپله پرېکړه پسې سر خوږ. وایي ځل ماسیان خو به مې وایي چې بابا مې د لویې مشورتي جرګې غړی و. په پیل کې خبرونه واورئ.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنې لږ دي او دوی نشي کولای تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوه چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي. مثلا پایوازی وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله وېرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو په خپله ناروغ چې ډېر زیات وېرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي که څه مو ترلاسه کړل. خبرونه پای ته ورسېدل.
د انتخاباتو په وخت د کاندیدانو وعدو ځینې هوښیاران هم لیونیان کړل، لکه داسې:
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
مه فکر ته
د نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندي ته کمپاین کړی و. هو، کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب، دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟ هو، خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر ماچو. آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب؟ کامیاب شو. کامیاب شو.
ښه، نو بیا څه وشول؟
بیا؟
او بیا
بیا بیا هیچ هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچ هم کاندید ته ور پرې نه ښودم.
ښه،
او څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلی و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ، او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه را ونیولم او په څو کسانو یې په دا سر سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له هماغه ورځې راهیسې لیونی سوم. لیونی کاندید کامیاب.
ځینې خلک دغه ډول زده کړې هم کوي، پام وکړئ.
دا شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وې، ډېر عمر دې تیر که پکې.
خورایه څه دې وویل؟ کوم پانځای دې خلاص کړ؟
ماما ناوی د انګلیسي ادبیاتو پانځای مې خلاص کړ.
زه ډېر شکر دی.
اوه شکر دی.
په کور یې؟
اوه راځه وروره.
هغه دې کاکا مې هم راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشې؟ په خیر راغلې؟
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې.
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟ رښتیا مبارک دی وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر وسې وروره.
میرداد مبارک دی وي زویه.
خیر وسې کاکا.
زه شکر دی، ډیر وخت دې پکې تیر کړ.
او زړه یې ورته وخو.
څه شی دې وویل؟ د ما خو علاقه په دې خبرو سر خلاصېږي.
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري واخیسته.
زه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چېرته دې کار نیولی
دی؟ بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی
کار یې له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي.
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي. مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ، دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو؟
کاکا ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
خبرتیا خبرتیا خبرتیا.
د بندیانو د لوی برج د قومندان خبرتیا. د بندیانو د لوی برج قومندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانوني یا غیر قانوني، عمدي یا غیر عمدي، په خپل سر یا د بل په توشه، په رضا یا د زور له لارې، له دروازې یا د دیوال په اوښتلو سره، په اجازه یا بې اجازې، له ټولو لویو او وړو زندانونو څخه په شپه کې او یا هم په رڼا ورځ تښتېدلی دي، خبر ورکوي چې د مهربانۍ، وطن دوستۍ، مینې، اخوت او د بشر دوستۍ له مخې دي بیرته خپلو مربوطه زندانونو ته راشي. د راتلو په صورت کې به هر زندانی ته د هغه د خوښې جامې، موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې دی غواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته له کوم شرط او احسان څخه ورکول کیږي. ګرانو زندانیانو، که راشئ ډېر به راباندې ګران شئ، قدر به مو نور هم زیات شي، ثواب به مو هم وشي او خپله وجداني دنده به مو هم ترسره کړې وي. راشئ چې زندانونه در باندې ښکلي شي. اوس خو د زندانونو خالي کوټې سړي ته خولې ور لګوي. دومره بې وفایي مه کوئ، عذر درته کوو، زارۍ درته کوو چې بیرته راشئ او د زندانونو تورې خالي کوټې په خپلو ولولو سره بیا په ولولو راولئ. یو ځل راشئ بیرته تښتېدلې خو هسې هم شئ.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.